د حکومت تر کنټرول لاندې د هیواد په یو مرکزی ښار کې ځانمرګ برید دوه تنه وجلي او دوه نور یې جوبل کړي. که څه هم پرون د شام په سلیمانیه ښار کې بمباري شوې، خو زیاتره رپورټونه وایي چې د ډزبندۍ په نتیجه کې دغه هیواد کې نسبتا آرام راغلی دی.
لنډ خبرونه هم د احمد د منور شاه نووري د لوسو په اسلام آباد کې د احمد الله نووري چې پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د مکمل امن د بحالۍ د عزم سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په کراچۍ کې د اپریشن نور هم تیز کړي شي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن شروع کولو وروسته په ښار کې د اغوا برای تاوان بته اخستو او د خلکو د وجنې په شمول په مختلفو جرمونو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی، خو تر څو چې د دې جرمونو په مکمله توګه خاتمه ونه کړي شي تر هغې په ښار کې په مکمله توګه امن نشي راتلی. نو حکومت لا پکار دی چې د مکمل امن تر بحالۍ دی اپریشن جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې د ریاست پر ضد قوتونه د شکست احساس سره مخ دي او ورته معلومه شوې ده چې ترهګري اوس په ختمېدو ده، نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لا پکار دی چې د وسلوالو پر ضد همداسې خپل کاروایانې جاری وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که اپوزیشن ګوندونه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره حکومت سره په ګډه کار وکړي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې د دې ملک نه بعد لوالو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنگ ورسپانه خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ کمیدو وروسته آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی اوګرا د جمعې په ورځ حکومت ته سفارش کړی دی چې د مارچ میاشتې لپاره د خاورو تیلو نه علاوه د نورو مصنوعاتو په نرخونو کې 12% کمی وکړي. ورسپانه لیکي چې د اوګرا لخوا حکومت ته کړی شوی سفارش بالکل صحیح دی، ځکه چې د پټرولیم مصنوعات په نرخونو کې چې په تیر یو نیم کال کې څومره کمی شوی دی د دې مثال په تیرو 12 کلونو کې نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده اولس ته په صحیح توګه نه در رسولې او داسې ښکاري چې حکمرانان اولس ته ګټه ورکولو پر ځای خپل جیبونه ډکول غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د حیرت خبره دا ده چې کله به په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه کېده، نو حکومت به په فوري توګه دا اضافه اولس ته تقیل کړه، خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی روان دی، نو حکومت دې د دې فائده هم اولس ته ضرور ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سومی اشته وړاندې د خبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکل شوی چارواکي وایي چې حکومت یې نه یوازې باید واکونه معلوم کړي بلکې د خلکو لپاره د کار کولو په خاطر د پیسې هم ورکړي. فرایډي ټایمز مجلې لیکلي چې تر اوسه د دوی د غوښتنې نه دی منل شوی. بلخوا بی بی سی نړیوالې څانګې په یوې مقاله کې لیکلي چې پاکستان باید د افغان طالبانو سره ملګرتیا پرېږدي او فشار دې پرې راوړي چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو غټ ټک درته وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجلې لیکي چې خبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو د کېدو نه همیشتې وشوي، خو په دې انتخاباتو کې بریالي شوي کسان وایي چې نه یې واک اختیار معلوم شوی او نه هم د ترقیتی کارونو لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 2013 کال کې د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ او د دریو میاشتو دننه دننه د بلدیتی انتخاباتو وعده وکړه. ټاکنې وزنډې دی، خو په 2015 کال کې تر سره کېدو سره 3501 سیمه ییز چارواکي وټاکل شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی و چې د بلدیتی ټاکنو له لارې به واکونه په کلو کې خلکو ته تقسیم او ډېرې ستونزې به حل شي. خو فرایډي ټایمز مجله د نوو ټاکل شوو ناظمانو او نورو چارواکو له خولې لیکي چې صوبایي حکومت دوی ته نه پیسې ورکوي او نه هم د دوی د واکونو د معلومولو په اړه کومه تګلاره برابره شوی. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. بلخوا بی بی سی نړیوال سرویس پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تمه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبره به د مارچ په میاشت کې اسلام آباد کې وشي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې د طالبانو مهم مشران او د هغوی کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه افغانستان او نور هیوادونه وایي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د مذاکراتو نتیجې د پاکستان په نیت پورې اړه لري. په لیکنه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه د محل د داعش، طالبانو، ازبکستان اسلامي تحریک، القاعده، چچنیي وسلوالو او پاکستانی لشکرې طیبه وسلوالې ډلې په وړاندې په جګړه اخته دي. همداراز امریکایي، افغان او ناټو چارواکو ویلي چې د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو ترڅنګ وسلوال هم په پاکستان کې دننه موندل کیږي. دغه هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. په مقاله کې ویل شوی چې که څه هم پاکستانی چارواکو بیا بیا په خپل خاوره د ترهګرۍ د ختمولو ویلي، خو په پنجاب کې میشته وسلوالو او افغان طالبانو پر ضد کاروایی نه ده کړې. که څه هم په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي، خو امنیتي ځواکونو د پاکستان په خاوره اوسیدونکو فعال طالبانو ته لاس نه دی وروړې. په دې لیکنه کې ویل شوی اوس وخت را رسیدلې چې پاکستان افغان طالبانو ته وایي چې یا افغان حکومت سره سوله وکړي او یا دې هم د دوی له هیواده ووځي.
دا مشال ریډیو ده.
نېشنل جیوګرافیک لیک کې د پاکستان حکومت باید په دغه هواد کې د پولیو د ختمولو لپاره د جدیدې ټکنالوژي هم کار واخلي او د زیات نه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. د دغه لیکنې مهمه برخه درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نېشنل جیوګرافیک لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. په دغه هیواد کې د پولیو مهم په کارکوونکو وسلوال بریدونه ترسره کیږي او تر اوسه ګڼو کارکوونکو د دغه مهم پر وخت خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نېشنل جیوګرافیک لیکي په دغه هیواد کې د پولیو ضد څاڅکو خلاف پروپیګنډا کیږي چې د دغې له وجې ځینې خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي او د هغه وجه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو اهلو ماشومانو شمیره زیاته ده. نېشنل جیوګرافیک چې دستاویزي فلمونه خپروي په خپل دغه رپورت کې وایي کچېرې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د جدیدې ټکنالوژۍ لکه موبایل ټلیفونونو نه ګټه پورته کړل شي، نو ممکنه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو په کیسونو کې کمی راشي. په 2014 کال کې په پاکستان کې سناسه 10 لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شول. دوی په کیمپونو کې پر ژوند کولو مجبور شول او د نوو نوو مسلو سره مخامخ شول. دغه حالاتو د ماشومانو ژوند او صحت هم سخت متاثر کړ. په دغه کال په پاکستان کې د پولیو 3.6 کیسونه مخې ته راغلل چې زیاتره شمیرې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه و. خو دغه سره د 8.5 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول هم اسانه شول. دغه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول په خواګران و، ځکه چې د پولیو مهم کارکونکو نشو کولی چې د خرابې امنیتي وضعیت له امله دغه سیمو ته لاړ شي. نېشنل جیوګرافیک لیکي باید د پولیو مهم د کامیابی لپاره اوس د پاکستان حکومت جدید ټکنالوژي نه ګټه پورته کړي او د موبایل ټلیفونونو له لارې دغه مهم اسان او تیز کړي. د پولیو کمپین کارکونکي باید په هغه سیمو کې د ماشومانو شمیره معلومه کړي، هغوی ته ورسي او دغه لړکی دوی د موبایل ټلیفونونو مرسته ترلاسه کولی شي. ډیر ماشومان په خیبر پښتونخوا او فاټا کې ځکه هم له پولیو ساسکو محرومه پاتې دي چې کورنۍ ته یې پته نه وي، او باید په دې لړکی حکومت او غیر سرکاري ادارې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره ټولې لارې استعمال کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په ملک کې د تعلیم مجموعي صورتحال په اړه خپل نوی رپورت خپور کړی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی. دغه شان د تعلیم نه د بې برخه ماشومانو تر ټولو کمه شرح په خبر پښتونخوا کې خودل شوې ده. نور تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکو یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورت وايي په دغه هیواد کې تر 2 کروڑ 60 لک ماشومان لسته کړو محروم دي. دا الف اعلان د 2014 2015 کال رپورٹ چې د فروری پر شپږویشتمه مخبور شو پکې ویل شوی دی چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې 0.8% جوړیږي. که څه هم په دغه رپورٹ کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 0.8% دي. خو د یادې ادارې یو چارواکی جواد اقبال وایي د تیر کال رپورٹ کو موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح 0.8% سیوا شوې ده.
من په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زموږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 0.8% و، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر وو، څنګه چې اوس 3,50,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
د چارسدې باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی.
زه دا شی منم نه ځکه نه چې نورو په نسبت باندې کوم ورته وګورو چې دوی وایي چې لکه کم دی دلته، ځکه نه شي کېدی چې دلته ډېر سکولونه مکتبونه خو وران شوي دي. بیا هغه نه علاوه تارګیري وال هغه شروع دی، هغې په وجوهاتو باندې ځینو سکولونو ته تالی لګول شوي دي، تحفظ لا د هغه په نوم باندې، حفاظت په نوم په وجه باندې چې دی لا سروې کې څه کم بوت وي، لا مطلب دغه خلک چې کوم سروې رپورټ یې ورکړی هغه ماده داسې زور نه هغه نه یم خپله زړه کې چې هغه به په صحیح هغه باندې.
خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي کې دیشي په رپورټ کې د جینکو لپاره پرانستل شوی زر کمیونټي سکولونه نه وي شمیرل شوی او زیاتوي
خو دغه پوزیشن خو دی په دې سروې مطابق خو یو وجه کې دي چې زمونږ د کمیونټي سکول د شروع کړی او هغه کې تقریبا دا په خیال کې څه 45,000 هغه کې منډولمنت شوی دی. دې شي چې دغه فکر راغی چې نیر هغه له هغه د وجه په دې فکر کې چې ډیفرنس راغلی په بارل مطلب ماته خدا چې سریز نه ښکاری چې دا هغه د وجه کم شوی چې کوم د منډولمنت چې څونه د تیر دوه کال کې شوی دی نو هغه خدا دې د مخې تعلیم نه سیوا شوی دی.
دا چې حکومت راتلونکي لپاره په صوبه کې د تعلیم شرخه کولو لپاره څه پلانونه لري عاطف خان وایي
تقریباً
دا فضل رحیم مروت په خبره د حکومت ترڅنګ د مدني ټولنې او دولت ذمہواری جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو اواز شي او په دې مقصد خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوند دي چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقی منفي اثرات پرې باسلی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوې ده د اونیزې خبرونې د باختر ستوري د خبرونه زم همکار باز محمد عابد جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میاخیل د بیړغونډې په اړه رپورټ ولرو. بیا به په پکتیا کې د علمي کتابتون لیوتن مسول سره د پښتو کتابونو په چاپ او خرڅلاو لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به جلال آباد کې د نرګس ګل وږمې د یوې مشاعرې له سنډې څخه راواخلو. لومړی رپورټ ترازو لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میاخیل چې د تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې د افغانستان له سیاست سره نږدې پاتې شوی او په دې برخه کې د پام وړ کتابونه لیکلي او مهمې دندې هم ترسره کړي، تیره اونۍ په ننګرهار کې مدني او فرهنګي ټولنو په ګډه د هغه په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه غونډه چې تیره اونۍ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه بیلابیلو لیکوالو د شاه محمود میخیل په ملي احساس فکر او کړي کار مقاله او ویناوي واورولي. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې ښاغلی میخیل د یو ملي فکر سختن یاد کړ. وی ویل چې د نوموړي له مشورو او لارښوونو دی هم برخمن شوی دی.
تکه هغه پوری چې زپی جان ماته یو علمی شخصیت دی، فرنګي شخصیت دی، ملي شخصیت دی په مجموع کې، ځکه دغه هغه فکر او سوچ من کله د سر ناشوی او دغه د رهنمایو نو لا غوونه نه مستفید شوی. بیرنه وی جرګه کې سره موږ یو ځای کار کړی دی، دغه د لاس لاندې او دغه هغه احساس چې سره کوم دی وطن د پاره درلودو د افغانستان یو فکر او سوچ سره هغه واکه نه متقابل د قدر دی او د مغه وخی خاطرې د جناب باقر صاحب د منګلرو کډیرو مسایلو کې چې دغه هغه کلی نظریات ملي احساس د مخې د وطن د پاره لري زه هم په خپل ور باندې د قدردانۍ کوم او درناوی کوم.
لیکوال او خبريال داوود تپان چې دغه ویړغونډې ته له فکتیا څخه راغلی و د ښاغلي میخیل په کړي کارونو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د خپلې سیمې مشران او بارسوخه شخصیتونه یې د ښاغلي میخیل د کتاب له مطالعې له برکته پیژندلی دي.
شاه محمود میاخیل مې د هغه کتاب بیړنۍ لویه جرګه په مشرقي ولایتو کې د انتخاباتو بهیر د مطالعې پر مهال وپېژاند. په دې وخت کې به پکتیا ته ډېر کم کتابونه را رسېدل. د همدغو کمو کتابونو په کتار کې مې د دې کتاب له مطالعې څخه یو نوي څه چې زده کړ هغه د سیمو د مشرانو پېژندګلوي وه. هغه مهال مې هم د خپلې سیمې د ډېرو مشرانو نومونه نه و زده، خو د همدې کتاب په برکت مې دې ته ورپام شو چې د خپلو مشرانو سره مې پر مسلو او ورځنیو موضوعاتو ناسته پاسته زیاته شي.
استاد نقیب احمد خپلواک په خپلو خبرو کې وویل چې له ښاغلي میخیل سره د ګډ کار له برکته په لسګونو ځوانان په دې توانېدلي چې د دفتري کارونو ترڅنګ د ماسترۍ زده کړې هم وکړي.
زموږ په دفتر کې څومره کارمندان دي اکثر تعداد یې وکولای شول چې د میخیل صاحب د لیډرشپ یا رهبرۍ لاندې په دغسې وخت کې چې هم په حکومت ولې او د قانون په حاکمیت کې کار کوي وکولای شي خپل درسونه ووایي. که هغه د افغانستان د هر ګوټ څخه وي، زموږ په دفتر کې د شمالي نه خلک شته، د مشرقي نه خلک شته، د افغانستان د غرب نه خلک شته، او ټولو د میاخیل صاحب د ملاتړ په اساس وکولای شو چې خپل لیسانس او حتی ماسترۍ پروګرامونه ترسره کړي. نو میاخیل صاحب په دې توانېدلی چې هم په خپل ځان کې، هم د خپلې کورنۍ لپاره، او هم د هغه کسانو لپاره چې د سره یو ځای کار وکړي، د تعلیم او تربیې زمینه برابره کړي، او هغه ستونزو او مشکلاتو باندې تمرکز وکړي کوم چې موږ او تاسو لرو.
دا وختون فرهنګي ټولنې یو تن استازي سید رحیم کوچی هم د ښاغلي میخیل په کړي کار مقاله واوروله. نوموړي په خپله لیکنه کې ښاغلی میخیل له هغه اشخاصو څخه وګڼلو چې د تخنیکي پلوه د مسایلو پیچلتیا پیژني او د حل لارې چارې ورته لټوي.
اول خو زه د ختیځ د سیمو د ټولو ټولنو ځوانانو او مشرانو نه فرهنګیانو نه مننه کوم چې دا یو غونډه دلته را ترتیب کړې ده. البته زه خپل ځان کې دومره څه نه ګورم کوم چې دې زما قدرداني وکړه، بلکې ما ډېر کم څه کړي دي د خپل ولس ته. خو دا د دې خپل عزت دی، دا د دې خپل فرهنګ پالنه ده چې د نورو عزت کوي.
شاه محمود میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې په ختیځ کې د مدني او فرهنګي فعالانو څخه د مننې تر څنګ خوښي څرګند کړه چې په لویه کچه یې د ده په ویاړ غونډه وربللې وه. له 1950 نه تر 1990 میلادي کال پورې په پېښور کې د امریکا غږ راډیو سره د پښتو او دري ژبو خبریالو، په 2002 میلادي کال د ملګرو ملتونو اینما دفتر سره د سلاکار په توګه کار پیل کړ چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یې د بیړنۍ لویې جرګې لپاره انتخابات ترسره کړل چې په همدې اړه یې بې وروسته یو کتاب هم خپور کړ. په 2003 کال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر سلاکار او په 2004 میلادي کال د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال وټاکل شو، او په 2015 میلادي کال د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي او ښاغلي میخیل له دندو استعفاوي ورکړي. د 2015 نه تر 2009 میلادي کال پورې نوموړي د ملګرو ملتونو د انما دفتر سره د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار پیل کړ، او تر 2009 میلادي کال نه تر اوسه ښاغلی میخیل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سولې انستیتوت مشر دی. تر دې دمه د ښاغلي میخیل و کتابونه خپاره شوي چې یو یې په انګریزي ژبه د هغو مقالو مجموعه ده چې وخت بر وخت یې د افغانستان په حالاتو انګریزي ورځپاڼو ته لیکلي، او درې کتابونه یې ناچاپه پراته دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د تیر وو کلونو رئیسی علمی کتابتون پرانستل شوی چې تر دې دمه یې یو شمیر د پام وړ کتابونه خپاره کړي دي. دا چې په پکتیا کې ځوانان د کتاب لوستلو او اخیستلو سره څومره علاقه لري، د دغه کتابتون له یو تن مسؤول محمد نسیم سره مو پرې لنډې شان خبرې کړي دي.
په جنوب ختیځه حوزه کې په گردیز کې چې تاسې خبرندویه ټولنه او د کتاب خرڅولو مرکز پرانستې، څو کاله به کېږي؟
تقریبا دغه 12 کاله به کېږي چې هلته موږ کتاب پلورنځی جوړ کړی. خو تقریبا دا 2 کاله کېږي چې موږ خبرندویه اداره هلته چلو او اوس کتابونه مخبرو دغه ځای نه.
تاسو عموما څه ډول کتابونه خپروئ؟
زیات علمي کتابونه خپره کړي دي، او ناولونه او لنډې کیسې، همداسې ځینې اشعار مو خپره کړي دي. ځینې خو کوشش مو کوو چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه اکثره د ځوانانو د معاصرینو په درد باندې دوا شي.
مثلا څه ډول علمي کتابونه؟ هغه چې په پوهنتونونو کې د تدریس په توګه کارول کېږي هغه، او که نه داسې نور داسې پراخه علمیت ته هم تم کېږي؟
نو علمي کتاب معنی دا ده چې د غنه خلق استفاده کوي، او اکثرا سختي چې استاد تشریح نکي نو د معاصل او د لکانو په غو باندې سر د نخلاسيږي، نو مجبور چې استاد ورته تشریح کوي. پانتون کې نو د علمي کتاب نه مراد هغه کتابونه دي چې پانتونونو کې تدریس کیږي.
اوس چې جلال آباد راغلي، په سم مناسبت راغلي
جلال آباد چې راغلم، د عموماً خبرندو ادارې نه موږ اکثرا کتابونه وړو چې کوم دوی اثر خپره کړي دي. پانتون استادانو کتابونه خپره کړي، هغه مغه عملتم پکتیا پانتون کې شروع شوی دی. هلته محصلین غواړي، نو محصلین لپاره د کتابونو.
تاسو مخکې د هنري کتابونو د خپراوي خبره مو کړه چې ناولونه او لنډې کیسې چاپ کوي. تاسو په دې وروستیو دوه او درې میاشتو کې کوم داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هنري اثر وي، مثلا ناول وي، لنډې کیسې وي، شعر وي؟
دو میاشتې مخکې موږ لار ورکه د ایمل پسرلي کتاب، د لنډو کیسو کتاب، او نور خلک د اجمل پسرلي دي هنري کیسې دي پکې. او په دا وروستیو کې مو یو بل تیر یاد په نوم باندې د اجمل پسرلي کتاب ده چې صدیق پسرلي صاحب په صدوري زبان لیکل شوی ده، نو هغه کره کتنه چې موږ خبر کړو.
دې کې خو شک نشته چې هغه علمي او مسلکي کتابونه چې تاسو یاد کړل د پوهنتون زده کړیال به په بیا اخلي، دغه هنري کتابونو بازار هلته څنګه دی؟
په مجموع کې د کتاب بازار هلته ډېر ښه شوی ده. سبا تعلیم کچه چې دا مخ په دوړې دوه باندې د پانتون مخپل پکتیا ولس باندې ډیره غیزه کړې ده. خلک یې تعلیم افزا کړي دي، او خلک د علم په برخه کې اوس ډیر مینوال دي چې خپل بچي پانتون او ښوونځیو ته ولېږي تر څو علم زده کړي.
دا تیر وکاله چې تاسو یاد کړي چې د خپراوي چارې پیل کړي، تر دې وخت به مو څو عنوانه کتابونه بیلابیل چاپ کړي؟
تقریبا د اویا پورې تعداد د مګرسي کې چې موږ چاپ کړي دي تر اوسه پورې دا وکالو کې.
د خپل کاروبار نم راضي خوشاله؟
او ډیر ډیر ښه کار دا، او دا هم چا خبره هم ثواب ده، هم خرما ده. خپل هم مطالعه پکې کوو، نور خلک هم دې ته هڅوو چې هغه مطالعه وکړي تر څو علم دپاره یو خدمت وشي، او موږ هم د علم خپراوي دپاره د خدمت مستر وګرځي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر کال ژمی په جلال آباد کې شاعر او لیکوال داود شهید په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ په دې خاطر کې خود چې د نارنج ګل مشاعرې په څیر په روایتي بڼه وپالل شي. په همدې اساس تیره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاعرانو په کې ګډون کړی و. نور حال په رپورټ کې درکوو. در په ولا سمر په غک کې دا ترنم د نرګس ګل په نوم په جلال آباد کې د جوړې شوې مشاعري څخه اوریدل کیږي چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست جوړه کړې وه، چرته چې په لسګونو تنه ښځینه او نارینه شاعران ورټول شوي ول او شعرونه یې واورول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د مشایرې د پیلېدو تر مخه وویل چې د نرګس ګل مشایره به هم لکه د نارنج ګل د مشایرې په سیر هر کال جوړوي.
جناب شهید صاحب نو د زړه سره مننه کوم چې پروس کال د نرګس ګل په نوم باندې یو مشایره په خپل کور کې جوړه کړه او موږ او تاسو ورغلو په هغه مشایره کې ګډون وکړ او هلته زموږ مشوره او نظر دا و چې دا به یو بهترین آغاز وي او موږ به دا فرهنګ په راتلونکي کې پالو او دا به یو دودیزه بڼه پیدا کړي. سږ کال د هماغه تیر کال د سنتو د پر ځای کولو فرهنګ دی چې د نرګس ګل په نامه زموږ ځوان شاعران ملګري خویندې ورونه دلته راټول شوي دي او په همدې ادرس خپل شعرونه وایي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
زړه مې راټول نک نظر به ترې راوباسما، کاڼي به مات کړمه سره زر به ترې راوباسما، درد به یې خپل کړمه هغه که مې خدای خپله نه کړه، زخم دې وي په زړه خنجر به ترې راوباسما.
بېګا مې ټوله شپه خوب ونه کړو د زړه له شوره، نرګس لیمه مې درپسې ډېر خوږېدل موره، او عجیبه کیف وستا لیدل زما لویدل په ځمکه، عجیبه کیف وستا لیدل زما لویدل په ځمکه، د ګل په څوکو د وږمو د خوشبوي له سوره.
ګل بدن دې د مخورې جامې نه اغوندي، هغې ته ووایې چې تورې جامې نه اغوندي، څوک دې په زړه کې د وطن د ورانۍ خیال نه ساتي، څوک دې زمینې ته دا کمزورې جامې نه اغوندي.
په دغه مشاعره کې یو شمیر خزینه شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کور ادبي بهیر مشره مقدسه احمدزی خوشاله و چې په ګډې مشاعرې کې خپل شعر وایو او د نورو له شعرونو یې مزه واخیسته. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د نرګس ګل مشاعره یو ځل بیا سږ کال په ننګرهار کې لمانځل کیږي. خوشاله یم په نننۍ مشاعره کې مې برخه واخیسته، له خویندو ورونو سره یو ځای شعرونه مې واورېدل. دا چې پسرلی راتلونکی دی، د نرګس ګل په اړه مو شعرونه واورېدل، نو خوند مې ترې واخیست، ډېره خوشاله یم.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.